افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې ازادي رادیو ته غوږ یست. د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیر وخت د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د بشري حقوقو د څار سازمان یو مشره په ځینو جنایتونو د تورونو افغانانو د محاکمې په باب وایي چې دغه افغانان ډیری په اروپا او نورو هیوادونو کې ژوند کوي. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماټانو ستنیدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیاتکل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماټیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ.
تقصاب بهرنی ډیپلوماټانو ته شرغلاس ووایا هغوی ته اطمینان او ډاډ ورکړ چې د هغوی امنیت ته به خاصه پاملرنه کیږي، لکه څنګه چې په تیر یو کال کې ورته شوی و. دغه راز به نوې افغان حکومت د بهرنیو استازولیو، بهرنیو کارکونکو او بهرنیو ډیپلوماټانو امنیت د ځان مسؤلیت بولي.
هین چې د تیر کال د اگست له 15مې وروسته یې د ګڼو نورو هیوادونو په څیر خپل ډیپلوماتان له افغانستانه ایستلي وو. تیر میاشت خپل ځینې ډیپلوماتان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکیو مرستې جاري وساتلې. په خبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي چې د ځایي خلکو په شان دوی هم سیلابونو سخت ځپلي، خو له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده سوې. د نوښار په خیشکي کې ډیرا کډوال وایي چې سیلونو د دوی 250 کورونه نړولي او ټول وسایل ور ویجاړ کړي دي. دوی وایي په اصل کې چې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي، دوی ورځې هیڅ نه دي خوړلي. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ګڼې سیمې سیلابونو وځپلې. تب د اصل کې د چې دواړه هیوادونه له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. د اسلام آباد یوې محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه. مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي، د مسلم لیگ نواز ګوند پخوانی صدر اعظم ته د یوې اونۍ ضمانت پر ورکول کېدو اعتراض درلود. د اوکراین د زاپوریژیا په شاوخوا کې د جګړې له زور اخیستو سره سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون پنځشنبه د اوکراین په جنوب کې د روسیې لخوا د نیول سوي اټومي تاسیسات وکتل. د اوکراین د اټومي انرژي دولتي شرکت ویلي رافایل ګروسی دغه اټومي برېښنا کوټ له کتو وروسته له سیمې څخه لاړ، خو د اټومي انرژي 15 پلټون کې به په موقتی ډول او شایي د سپتمبر تر درېمې پورې هلته پاتې شي. سریلانکا د آسیایي جام د شل اوره سیالیو دویم پړاو ته د دویم ټیم په توګه ووت. سریلانکا تیر شپه بنگلاديش ته په دوو وکټو او څلورو توپونو سره ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغانستان د بی ګروپ د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته وتلې وو. له هانګ کانګ سره د هند او پاکستان سیالي به څرګنده کړي چې کومه لوبډله په دویم پړاو کې له افغانستان سره مخامخېږي. خو دې ته په پام چې هند پاکستان ته ماتې ورکړي، غالبا هند به د ای ګروپ د لومړي ټیم په توګه د بی ګروپ له دویم ټیم یعنی سریلانکا سره او افغانستان به په غالب ګمان د ای ګروپ له دویمې لوبډلې یعنی پاکستان سره مخامخ شي. د افغانستان د باولینګ دروزون کې عمر ګل میرمن چې دواړه د پاکستان اتباع دي، له خپل خاوند په ټوکو هیله کړې چې افغان لوبډلې دې له پاکستان سره په سیالۍ کې گزاره وکړي. بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د خبرونې دراپورونو برخې ته. د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر وایي هغه افغانان چې باید محاکمه سي وي اوس په لویدیځ او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. د دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو په کلکه وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه فوراً تحقیقات پیل کړي. تفصیل له اسمت سروانه.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د څنګه مشره پاتریشیا گاسمن وای ګنشبیر تورن افغانان چې باید په افغانستان کې تعقیب شوی وای اوس په لویدیز عربي هیوادونو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې دي. اغلی گاسمن د هاګ محکمې د یو څارنوال کریم خان څرګندونو ته په اشاره په یو ټویټ کې لیکلي
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه سوي وای یا محاکمه سي وس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ آسیا، متحده عربي اماراتو یا نورو هیوادونو کې دي. څارنوال خان د دغو کسانو په حسابولو د تحقیقاتو ساحه تنګه کړې ده.
د ریوټرز خبري اژانس د راپور لمخې څارنوال کریم خان ویلي د افغانستان د پرسول شوي حکومت د غوښتنې مهمه برخه د تحقیقاتو ځنډولو چې په خپله یې وکړي، خو د ده په وینا طالبانو په لټنو ته دوام نه دی ورکړی، نه یې ورکولی شي او نه یې نیت لري. د افغانستان مخکینی حکومت د 2020 د مارچ په میاشت کې د جنګي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د ځنډېدو غوښتنه کړې وه. هغه مهال افغان حکومت ویلي وو چې دوی په خپله غواړي چې څېړنې وکوي. د حاک څارنوالانو د تېر کال په سپتمبر کې ویلي وو چې له محکمې څخه یې غوښتي دي چې د طالبانو او داعش د جنایتونو په اړه د تحقیقاتو بیا پیل کېدو ته اجازه ورکړي. هغوی ویلي دي چې څارنوالانو د امریکایي او افغان ځواکونو د جرمونو ادعاو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. پاتریشا ګاسمن وایي چې د افغانستان مخکینی حکومت د CIA او د امریکایي پوځیانو له لورې د ادعایي سرغړونو د پلټنې لپاره هیڅ راس معلومات او اسناد نه دي وړاندې کړي.
ومردل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر ویلي هغه افغانان چې باید محاکمه سی وي اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. تر دې مخکې هم له کلونو راهیسې په جنګي جنایتونو د تورنو کسانو د محاکمې خبرې سوي دي. په دې اړه مې د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، ولې بیلابیل لوري نه دي توانېدلي هغه افغانان محاکمه کړي چې په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو درې لسیزو کې په ځانګړې توګه دوه لسیزې وړاندې په افغانستان کې اشخاصو داسې جنایتونه ترسره کړل چې په هغه کې جینوساید یا قتل عام، همدارنګه بېلابېلو قشرونو په ډله ییز ډول د هغو وژل، د هغو رټل، د هغو ټاچر یا پر هغو تشدد کول. داسې بیخي ډېرې قضایې شته او دا کسان نه یوازې چې نن په نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې په غرب کې، همدارنګه په سیمه کې په خورا آسوده ډول باندې ژوند ترسره کوي، بلکې وړاندې تر دې چې په تیرو دوه لسیزو کې دوی د هغه سیاسي، اقتصادي او نظامي امتیاز دی درلودل د دې په ځای چې هغه ترلاسه کړي، باید هغه مهال محاکمه سوي وای چې نه دي سوي. نو په تیرو دوه لسیزو کې هم دوی د هر ډول امتیاز څخه برخمن وو، که سیاسي او که اقتصادي او که نظامي وو، ته ډیپلوماتیک مسؤلیتونه یې درلوده. او نن هم د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې خورا عصري او د هر ډول اسانتیاو او د عیش عشرت څخه ډک ژوند لري.
له کلونو راهیسې په نړیواله جزایي محکمه کې د هغو افغانانو د محاکمې خبرې کیږي چې په افغانستان کې په یو ډول نه یو ډول جنګي جنایتونو تورن دي. په دې برخه کې ولې خاص پرمختګ ونه سو؟
له بده مرغه یو نړیواله محکمه هم هغه ICC انټرنیشنل کرمینل کوډ او یا هم نړیواله جزایي محکمه ده، او که ICJ انټرنیشنل کوډ اف جسټس او یا هم نړیواله عدلي محکمه ده، دا یو هم نافذه قوه نه لري. چې ټولو مهمه برخه هم دغه ده، کله چې محاکم نافذه قوه ونه لري نو دغه پریکړه هم نه پلی کیږي. د دغه محاکمو په ځانګړي توګه د ICC چې د ICC او د ICJ توپیر دی، ICC انټرنیشنل کرمینل کوډ یا نړیواله جزایي محکمې ته فرد هم کولی شي چې RSC، اما ICJ ته یا انټرنیشنل کوډ آف جسټس یا نړیواله عدلي محکمه ایرته یوازې دولتونه کولی شي چې RSC. نو د ICJ تر ډېره بریده پورې هغه قضیې تعقیب کیږي، ځکه چې دولت هلته عارضي. دولت یو دولت هغه صلاحیتونه لري، هغه خپل پرستیج لري، هغه سفیران لري، او هغه کولی شي بېلابېل سټیجو څخه پر بل دولت چارې سوي دي خپل قضیه مخ ته بوځي. په ICC کې مسله تر ټولو دا ده، یا نړیواله جزایي محکمه کې، چې هلته فرد هغه بیا د افغانستان په څېر د یو غریب هیواد فرد چې کله RSC کیږي، یو خو محکمه خپله نافذه قوه نه لري، بل هغه فرد چې څومره وکولی شي څومره هم دی خپل قضیه تعقیب کړي، یک پر چا چې هر سوی دی، یک پر چا چې د جنایت په اړه اسناد وړاندې کړي دي محکمې ته، نو د هغه تاثیر خورا ډېر کم وي چې یو فرد نړیواله محکمه کې خپل قضیه تعقیب. بل مسله تر ټولو دا ده چې دا محاکم د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې بیا د بېلابېلې هیوادونو تاثیر لاندې دي. د ICC کم دیوان چې دی، سیکرتریت آل د پروسیکیوټر یا څارنوالان چې دي، بیا تر قاضیانو پورې، دا نه یوازې د بېلابېلو هیوادونو هویتونه دي، بېلابېلو هیوادونو ته تاثیر لاندې هم دي. نو دغه ټول مسایل د دې باعث سوي دي په ځانګړې توګه د نافذه قوې نشتوالی او د یو فرد لخوا د مسلې یا د قضیې تعقیب دغه تاثیر د دې باعث سوي دي چې دا محاکم په ځانګړې توګه د افغانستان قضیې هلته بسندغه شي ګونګي او چپې پرتې دي.
اوس خو د ساینسي پرمختګ په مرسته ځینې چارې اسانه سوي دي. دغه نړیوالې محکمې د انټرنیټ په واسطه دغه راز افغانان څنګه کولی سي چې خپل شکایتونه رسمن له اسنادو سره یو ځای درج کړي؟
ICC یا نړیواله جزایي محکمې ته یو څوک د دوه لارو قضیان ته لیږل یا ستولی شي، چې یو د دې مرکزي دفتر یا محکمه چې د اروپا په هیګ کې ده، د پوسټخانې د لارې ستول، او بل هم برېښنالیک د لارې چې عموما د په دوو ژبو کې انګریزي او اسپانوي کې قضیه مني د ترڅنګ اساسي د بیلابیلو هیوادونو د پاره یا د یو هیواد یا څو هیوادونو د پاره ځانګړي پروسیکیوټرز یا سرواران لري یو ټیم لري سیکرټریټ او مشر لري قضیه حمل تزي او د قضیه بیا د دې درځونه او د سیرنا ورسره کې فکر وکړي چې دا د روم د سټیټیوټ یا د روم د قانون او اساسنامې پرنا کې راځي یعنی هغه جرمونه هغه جنایتونه چې د روم اساسنامه کې دي چې دا محکمه صلاحیت لري چې په هغه مسایلو باندې یا په هغه جرمونو باندې کار وکړي چې د قضیه د همغه جرمونو پرنا کې وي د همغه ماده پرنا کې وي نو بیا هغه محکمه ته مخې وړاندې کیږي سروالانو لخوا دا هغه طریقه ده لکه نه بده مرغه عموما ته قضیه هم دغه سپرتی وي ځانګړي توګه دغه سیوادونو لکه د افغانستان د افغانستان په تم د نورو ډیر غریب هیوادونو قضیه هم لا هم وصل ته پرتی دي ما خپل دوه میاشتې وړاندې دوی درې قضیه ته ثبت کړي چې اوس هم پروسیکیوټرز یا سنوالان په دې باندې کار کوي چې محکمې ته وړاندې کی هغه د تیر سقوط ته وړاندې چې څوک څومره جنایتونه سوي په افغانستان کې سقوط پر مهال چې مسؤلیتونه څه وو څه جنایتونه رامنځته په ځانګړي توګه سقوط وروسته په دایو کال کې څومره جنایتونه سوي دي چې روم د سټیټ پرنا کې هغه ته موږ جنایت ویلې سو لکن تر ډیره بریده هغه مسؤلیتونه د دې چې تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ چې د نړیواله جزایی محکمې قضیه ثبت کړئ لکن لبا د ما غلکه محکمې چې دونه پر د نافذه خو وینې شواله او یو څه به پروايي د دې باندې سره چې قضیه ته پرتی وي
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وو لا آزادی رادیو سره په مرکه کې آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي ملګری ملتونه وایي چې وروستیو سیلابونو تر 100,000 ډیر افغانان زیانمن کړي په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې سیلابونو او زلزلو افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی دی سیلابونو او زلزلو تر ټولو ډیر زیان جنوب ختیځ ولایتونو ته اړولی دی اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي
د طالبانو حکومت وایي وروستیو دوه طبي پیښو څخه باندې 1.5 تنه مړه کړي او افغانستان ته د سباندې 2 میلیارډ ډالرو مالی تاوان اړولې دي د ملګرو ملتو پر اساس سیلونو څخه باندې 1,00,000 افغانان زیانمن کړي دي د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي تر ټولو ډیر زیان د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته اوښتي دي د اوچا په وینا د سیلونو په سلو کې شپږ پنځو زیان په ختیځو ولایتونو کې پېښ شوی دی د اوچا د راپور له مخې سیلونو 14,000 کورونه 161 ښوونځي اووه کلینیکونه 150 د اوبو چلو مخزنونه 4,500 هکتاره کرنیزه ځمکه او څه باندې 2,500 څاروي له منځه وړي دي په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون په یو کانفرنس کې له نړیوالو د سیل ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه د طالبانو د بندنیو چارو وزارت یو ویاند حافظ احمد تکل په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
بهرنی چارو د وزیر مولوی امیر خان متقی په مشرۍ په افغانستان کې د وروستیو طبي پیښو په حق له د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او تر سره شو وینوالو په دغه ستونزمنو شیبو کې د طبي پیښو له متضررینو سره د هر اړخیزې همکاري ژمنه وکړه او وایي ویل چې د دې اړتیا ده چې د بشري مرستو ترڅنګ پرمختیایي مرستې هم وشي او د صادراتو وارداتو او سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لرې شي تر څو افغانان پر خپلو پښو ودرېږي او خود کې پاسي
لدی جلا پرون پنج شنبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرسیال ملا عبدالغنی برادر په یو راپور کې د زلزلې او سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 1,500 تنه او د ټپیانو 5,842 تنه وشود د راپور پر اساس سیلونو او زلزلو 8,000 کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړېستلې او څه باندې 1,000,000 نورې زیانمن کړي دي
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19 اشاریه اته
سلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو میترو او ریده لیسن آزادی رادیو تغواری است چی خبرونی هر ورز ده سهار پر او بجو پیلیجی او ده مازیگر تر او بجو دوام کوی که ده انترنت آسانتیا لاری زموج خبرونی ده آزادی رادیو ده ویب سایت لاری اوریدلی سی آدرس ده آزادی رادیو .com یا هم آزادی رادیو .org د دې ترڅنګ په فیسبوک کې د ازادي رادیو پاڼه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ په کې تازه راپورونه ولولي او په باسونو کې برخه واخلي. آدرس یې facebook.com/azadiradio. د دې خبرونې د راپورونو برخه پای ته ورسېده. د دې او نورو راپورونو تفصیل زموږ پر ویب سایټ لوستلی سي. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي رادیوي مجله خپریږي چې فرهنګي، هنري او ادبي مسایل پکې څیړل سوي دي او د هرې اونۍ په څیر یې احمد شیبر تاسو ته وړاندې کوي. دغه اونیز پروګرام به سره واورو.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
چو دروازه پیدا کولای شي نه لار او دوه تل لار هم لري چې هغه هم په ټیو کې ده.
په پروان کې د یو علمي او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابعیم نیولې ده.
په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي مبالغه به نه وي چې په تیرو 5000 کلونو کې نه دي چاپ شوي.
د دې زالو مرغي وال وتل لاړي او زه هغه سیم ګیره خفکیږم.
د خپلې مفکورې د بیان لپاره زه کیسه جوړوم.
فوجي پسې نه ګرځم، زه معمولا خپله تجربه تاسو سره شریکوم.
طالبان وایي چې 15 مستند او داستاني فلمونه ننداري ته وړاندې کوي چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د ملي راډیو تلویزیون او افغان فلم ریاست چمتو کړی دی. د ازادي راډیو ادبي مجلې د تیرونی په خبرونه کې د افغانستان د سینما د ډګر یو شمېر هنرمندانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې سینما د لمنځتلو له حالت سره مخامخ ده. سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي وایي طالبانو ورته ویلي وو چې نجونې او ښځې په فلمونو کې نه وي. د وی دا ډول محدودیتونه د سینما جنازه له افغانستان باسي.
سینما بالکل جنازه شي کې
د سینما جنازه څه چی هډو کې هم خاورشول کوم. دا سیاست او چلن وی فکر نه کوم چې نورې څوک سینما تلار شي. سینما کومیدی او تراژیدی غوړي. په سینما کې باید خزوي که په فلم کې خزه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سینما مرده. بله بله عالی میگم.
بل ورته طالبان د خپلو نویو فلمونو په اړه سرګندوي چې ښځو هم برخه پکې اخیستې ده. د ښځو نقش په دې فلمونو کې څه ډول دی؟ دا هغه پوښتنه ده چې پروسه کال د لړم په دیرشمه د طالبانو په مکتوب کې دا ډول ځواب شوی و چې دوی له تلویزیونونو غوښتي وو چې هغه ډرامي او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو پکې برخه اخیستې وي. یاسمین یارمل چې کلونه په افغان سینما کې کار کړی دی د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته ولاړه. دا وای له ښځو پرته سینما نیمګړې ده.
نه نبود زنو طبیعي است کې تاثیرات
د ښځو نه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي. یو کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلېږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کیږي فکر وکړي چې هر څه نیمګړی دي.
د طالبانو د افغان فلم رئیس جاوید افغان د دوی د نویو فلمونو په اړه څرګندوي چې روسنی سو معلومات دي. بل لور ته یو شمېر فلم جوړونکي وایي چې طالبان هنر ته صادق نه دي، غواړي د دغه ډول فلمونو له لارې خپله ایدیالوژي په ټولنه کې خپره کړي. د دین وکی او د طالبانو د نویو فلمونو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په مشرۍ د افغان فلم رئیس جاوید افغان ازادي راډیو ته وویل په دغه فلمونو کې لس مستند دی او 25 نورې داستاني. د نوموړي په خبره دغه فلمونه چې ډېرې معلوماتي بڼه لري د افغان فلم جوړونکو لخوا جوړ شوي دي.
یو مستند د بنامي تخار، د مستند کې د تخار د ولایت هغه ځای باندې باجینا چې هغه معرفي کیږي او یو څه ځانګړی شوی ده. دغه ډېر نور کوټه فلمونه داستاني هم لرو.
کاغلی افغان وویل دغه فلمونه په شپږو میاشتو کې په ډیرو کمو پیسو جوړ شوي دي. د طالبانو په مشرۍ د افغان فلم رئیس وایي دغه فلمونه د افغانستان په هرات، تخار او مشرقي ولایتونو کې جوړ شوي دي. نوموړي وویل په دغو فلمونو کې میرمنو او نجونو ته هم وخت ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د رسنیو یو شمېر مسؤلینو ویلي و دوی ته د طالبانو حکومت سپارښتنه کړې هغه ډرامې او فلمونه دې نه خپروي چې نجونې پکې کار کړی وي. سره له دې چې د افغان فلم مسؤلین د دغه فلمونو بڼه معلوماتي او داستاني ادوي، خو د افغان فلم پخواني چارواکي به دغه فلمونو ته په بل نظر ګوري. د افغان فلم پخواني رئیس سهرا کریمی:
د طالبانو یو ایدیالوژیک رژیم دی، له هر لارې هڅه کوي چې خپل ایدیالوژي خپره کړي. زه ویره لرم چې دغه فلم جوړول د دوی لپاره د خپل ځان د پاک خودلو لپاره، زه مطمئن یم چې له دغې لارې د یوې تبلیغاتي ابزار په توګه استفاده کوي.
له دې وړاندې هم یو شمېر فلم جوړونکو د رسنیو فعالینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د فلمونو جوړولو په اړه انتقادونه کړي وو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې وړاندې هم شعر لرو هم د کیسو نقد. خدا شپه تاریخ ته مخه کو. په کابل کې د ارګ دننه یو مانی لومړی نمبر قصر د ارګ دننه او پروند چاپ شوی کتاب مؤلف او د ارګ د تاریخ کتاب لیکوال علم ګل سحر را پیشنی.
دا دی حضرت محمد صاحب وخت جوړ شوی د ملت بابا او پیرو وخت کې شاهزاده احمد شاه د وسیدو لپاره جوړ شوی. دا دی ارګ په شمال لویدیځ خوا کې تقریبا د وزارت خارجی په طرف باندې پرته ده او بیا د ولسمشر محمد داود خان په وخت کې دا یو سیاسي ملمستون جوړته وي له شاهي دورې بعد، او دا دوه پوله ده او اته خونې لري، یو بو حوض لري، یو مجهز پخرنځی لري، او په وروستیو کلونو کې بیا نور کارونه پرې باندې وسو چې البته هغه دا دی چې یوه ډېره کمیونیټي لحاظ باندې یوه ډېره لوکسه او ډېره ښه د زمینې کې جوړه کړه. البته دا د بیړنیو حالاتو دپاره دا لومړی نمبر ماڼۍ د ولسمشر کور دی، یعنی دلته به اوس د یو کورنۍ کې اوسي، یعنی له ډېرو کلونو را په دې خوا. نو بیا هلته دغسې یو سیستم را جوړ کړی دی چې څوک یې نشي پیدا کولی، مثلا که چیرې کودتا کېږي یا یو امنیتي مشکلات جوړیږي، نو کولی شي چې د هېواد مشر په کې تر ډېره وخت خوندي وي. یعنی نه یې څوک دروازه پیدا کولی شي، نه لاره، او د وتلو لاره هم لري چې هغه هم په پټیو کې ده، په باغونو کې ده، څوک یې نشي لیدلی. شنه ده او دنن یې د باندې دنن یې دا زمینه چې ده دلته بیا هر څه پکې خوستا، یعنی د اشپزخانې نیولې تر تامخانې پورې او تر دفتره پورې، د سپورت ځایه پورې، یعنی هر څه شته پکې. یعنی سړی کولی شي چې میاشتو میاشتو کلونو کلونو پکې واوسي. بهترین ځای ده او دا ماته یارګ مسولو کسانو کسان چې هلته ډېر وو پېژن کې هغوی ویل چې دا د لومړۍ میرمنې طرحه وه.
د تاریخ یو بل پان په غزنی کې په جنو تاریخي ماڼیو کې طالبان واړول دي. په دغو ماڼیو کې یو هم د امان الله خان د وخت بهرنیو سیلانیانو استوګنځای دی. زموږ خبریال موضوع په دې ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره په دې راپور کې شریکه کړې ده.
د غزنی ښار موی مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهرني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ د دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوري نظام د امنیتي سرتیرو یو شمېر زیرې، واسکټونه، وسپنیزې خولۍ، ګردنۍ، نظامي بوټان او نور نظامي شیان پراته دي. پر دغه شیانو شی ډېرې خاورې او دوړې هوارې دي. د دې تر څنګ دلته د ودانۍ په دریزه کې پر زړه ګدۍ یوه تقریبا دوه کلنه نجلۍ ناسته ده. سره کالی اغوستې، د شنو مشکنو غاړګۍ پر غاړه او جوشکې په خلو کې دی. دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبې کوي. دا د یو طالب وسلوال اولادونه دي چې د طالبانو پر افغانستان له دوهم ځلې واکمنېدو څخه وروسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپله حال کندې کپرې پاته دي. دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوې او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای وه. دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیري اوسي، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي. دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې آزادۍ رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پوري سوی دی.
مخ کار باندې روان، خو دا اتاقونه رنګونی دي، تحصیل وینه نور هم کار باندې روان ده. دا ماڼۍ تقریبا سل کاله قدامت لري او کوم سبب پخوا باندې مو خارجي سیلانیان راکړو دلته بور باندې دلته کې اوسېدلو، نو اوس موږ دې ته آماده کړې ده چې بیرته پخوا باندې کوم سي امان الله خان وخت کوم کار نه اخیستل کېدلو، له دې چې به انشاءالله هغه سي کار اخیستل کېږي. نظامیان نه کې اوسې د اطلاعات فرهنګ مربوط ماڼۍ ده او کوم وخت ترمیم اوسې انشاءالله بیا به سپارل کېږي سیلانیانو ته.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي، خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي ذمهواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي. لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زای وایي اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دغه ځایونو به پوځي کنډکونه باسي، په ټوله کې دا ښه اقدام دی.
چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دې ځایونو به دوی پوځي کنډکونه یا پوځیان باسي، دا په ټوله کې ډېر ښه اقدام دی. خو د دغه کار لپاره بیا دا هم پکار ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته که دا سیمې سپارل کېږي، هغوی به یې څه ډول ساتنه کولی شي، څه ډول به یې وساتلی شي.
کله چې هم په دا وروستیو لسیزو کې په غزنی کې سختو جګړو زور ونیو، نو د دغه ماڼۍ تر څنګ په ځینو نورو تاریخي ځایونو کې نظامیان میشت شول او بیا سختو جګړو دغه تاریخي ځایونو ته زیانونه واړول. په دغه ځایونو کې د غزنی تاریخي بالاحصار، په مقور ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ او همدارنګه دغه تاریخي استوګنځای د یادولو وړ دي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.5.
لیکوال او مدني فعال شاو محمد بشیر په پروان کې له څو میاشتو راهیسې یو لړ فرهنګي هڅې پیل کړې دي. دی وایي چې په دې ولایت کې به یو لوی علمي مرکز هم ودان کړي. زما همکار بصیر الله قادل له ښاغلي بشیر سره شغیدلی او لومړی د ده د دې هڅو تفصیل ترې پوښتلی.
تقریبا څو کال مخکې هم د خوځښت علمي او ادبي بهیر په نامه بهیر را پیل کړی و. په 1999 کال کې مو د سبا په نامه لومړنۍ پښتو اخبار پیل کړی و، چې هغه اخبار متاسفانه په چاپي بڼه باندې مونږ د ځینو ستونزو له امله چې هلته مونږ ته موجود وي تر سره نه شو کړای، یعنی چاپ مو نه شو کړای، خو په آنلاین بڼه مو مونږ فعالیت او لیکنې کولې او په هغه برخه کې مو لمړنۍ پښتو اخبار د سبا په نامه والته پیل کړی وو. وروستیو کې ځینې کارونه مو کړل. لمړی کار دا چې مونږ د پښتو کتابونو د راټولولو لپاره ځینې هڅې وکړې چې د پروان په عامه کتابتون کې پښتو کتابونه په نشتو، هڅه مو وکړه چې په دې برخه کتابونه راټول کړو، چې د افغانستان علوم اکاډمي نوم کتابونه راوړل او ځینو دوستانو ملګرو سره مو چې شخصي اړیکې ونیوې هغوی کتابونه راکړل. زنیم د ژورنالیزم برخه کې هم ځینې فعالیتونه کړي دي چې د موبایل ژورنالیزم په برخه کې هم دا زیاده خبریالانو لپاره مونږه سیمینارونه په لاره اچولې دي. همداسې هم ادبي غونډې چې په پنتون کې بهیر لرو، محاصرین پکې فعال دي. د پروان د ارغوان ګل په نامه باندې مشاعره وا چې په د هواد په سطح باندې هر کال ترسره کیږي، دا مو ترسره کړه.
ډیره مننه. د کتابونو موضوع ډیره مهمه ده. عموما په دغه هغه ولایتونو کې چې هلته د پښتنو شمیر کم وي یا نفوس کم وي، پښتو کتابونه ډېر کم پیدا کیږي، او برعکس په هغه سیمو کې چې دری زبان کم وي هلته دری کتابونه کم پیدا کیږي. د دې لامل سره ستاسو فکر او څومره اړتیا لیدل کیږي دغه برخه ته چې موږ دغه خپل داخل افغانستان کې چې کومې ژبې دي یو بل سره کلتور فرهنګ دا شریکو یو بل تجربو ګټه واخلو
په دې برخه کې ډیر ارزښت لري چې په دې برخه کې قومونه بل خصوص د افغانستان قومونه د یو بل ژبو فرهنګونو او د یو بل روایتونو او کیسو نه خبر شي چې زما په نظر دغه کتابونه یوازینی لار ده چې ځوانان ځوان نسل شي ډیری زده کړي کوي زکړی لري په دې برخه کې مطالعه وکي او یو د بل له حال او احوال او فرهنګ نه آشنا شي نو د دې لپاره کتابونه ډیر اړین دي ځکه په دغه اساس باندې موږ کولای شو د هیواد قومونو ترمنځ په هیواد کې ملي ویواله رامنځته کړو
تاسو سره دغه فعالیتونه ادبی برخه کې فرهنګي برخه کې علمی برخه کې یوازې کوي ک نور د سیمې ځوانان هم در سره دی غوي لیوالتي لري د برخه کې
هر کار چې په ګډه باندې کیږي هغه تر ډیره پورې پایله یې ډیره ښه راوځي مثلا نور هم ځوانان ستدي خو متاسفانه ډیر هغوی ځینې په نورو چارو باندې مصروفې خو ډیر ورته وزګار نه دي اکثریت یو نظریه یو فکر دی یو ایجاد په اړه باندې زور سره همغږي کوم مشوره ورسره کوم
د ادبی بهیر یادونه مو وکړه په ډیرې ولایتونو کې ادبی بهیرونه په تش په نوم باندې دي کنه یا یو غونډه در سره کې بیت یا ځوانان بوخت یا زمينه نه برابره انستا مخې پلان یادونه مو هم وکړه یوازینی شی چې دوامدار ساتل کېدی شي یا د ځوانانو راټولېدو یوازینی درس یې ادبی بهیري دغه ادبی بهیر مو فعال دی او راتلونکي کې کوم پلانونه لري مشخص کېدونه وکړي
متاسفانه هغه بهیر چې مونږ پیل کړی و لکه څنګه چې په نورو ځایو کې همداسې ځوانان مصروفیتونه پیدا کوي یا د ځینو ستونزو له امله درېږي زمونږ هم درېدلی و خو راتلونکي دپاره مو پلان دا دی چې مونږ په پروان کې د یو علمي او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابع هم نیولې ده او ډېر ژر به انشاءالله په دې برخه کې مونږ عملي ګامونه اوچت کړو ځینې کارونه ابتدایي کارونه مو ورته کړي دي دا فرهنګي مرکز به دی چې هغلته به مونږ د ځوانان نو د رشت او د هغوی د ظرفیت لوړونې د لپاره ځینې پروګرامونه نیسو مثلا هغوی ته به د ویناوالۍ فن خیو هغلته به د لیکوالۍ برخه باندې به کار کوو د ژورنالیزم د عملي زده کړې باندې به کار کوو او دا به یو داسې فرهنګي مرکز دي تر څو هغه ځوانان چې دې برخه کې د کار کولو لیواله دي هغلته به راټولېږي هغه خپله کړنې فعالیتونه او چارې به ترسره کوي او د دې تر څنګ چې اوس وخت کې په ټول افغانستان کې اشد ضرورت دی مونږ په دې باندې کار شروع کړی دی او ډیر نږدې راتلونکي کې باید د دې پرانیست وکړو چې موږ په پروان کې د یو کرایا کتابونو مرکز پرانیزو هغه به داسې مرکز چې ډیر ځوانان مطالعې دپاره مطالعې ته د هڅولو دپاره موږ هغوی ته سیمینارونه ورکوو لنډې ویناوې ورته کوو یعنې دوی هڅوو چې څنګه ډول باندې موږ مطالعه وکړو په دې مرکز کې او یو مرکز به داسې جوړوو د کرایي کتابونو چې ډیری ځوانان دي د مطالعې علاقمندان دي خو دوی نشي کولی یو کتاب باندې پیسې ورکړي موږ هغوی ته زمینه برابرو چې راسی هغه کتاب په لس افغانۍ یا شل افغانۍ باندې کرایه ویوسی دی وی ونه دوه ونه یا د میاشتو لپاره ویوسی بیرته راوړي هغه خپل اصلي قیمتي چې دی هغه بیرته واخلي او هغه شل روپۍ کرایه باندې دا کتابونه مطالعه کړي بل په داس ستونزه حل کړي چې اکثریت ځوانان چې په پانتونونو کې زده کړې کوي او غوی ته هر سمستر کې دوی ته سیمینارونه ورکول کیږي نو د دې لپاره چې غوی مالی توان نه لري غوی هم هڅولي چې کتاب او لوستو لیک سره ناسی او دا برخه کې رشد وکي نو هغه سیمینارونه چې لیکي مونږ دوی ته زمينه مسايده وو چې دوی راسي 15 یا 60 کتابونه د غینه اخذ وکي غینه برداشت وکي او خپل سیمینارونه مونوګرافونه او کڅوک تیزونه لیکي یا علمی رسالې لیکي یا په علمی برخه کې کار کوي نو دا سید یو مرکز د ایجاد پلان د جوړولو پلان نه هم لرو چې ډیر ژر او راتلونکي به انشاء الله د افتتاح ولرو
په پروان کې مو د لیکوال او مدني فعال شاه محمد بشیر سرګندونی د هڅو او فعالیتونو په اړه اورېدې د کتابونو د چاپ په ولایتونو کې د پښتو کتابونو د کمبود او له کتاب سره د خلکو د لښمنې په اړه بشیر الله قادل د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لرغونو ژبو ادبیاتو د انسټیټیوټ د علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست نظر اخیسته
په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو تشه ترې وځي پر حل سوي ده خو بس نه کوي په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي مبالغه به نه وي چې په تیرو 5000 کلونو کې لیدل چاپ شوي خورا ډېر کتابونه په پښتو ژبه کې چاپ شوي دي ژباړل شوي دي تحقیق شوي دي څېړنې شوي دي راټولونې شوي دي په هر برخه کې په تاریخ ادب طبیعي علومو او نورو برخو کې البته په ډېری ولایتونو کې لا هم په پښتو ژبه کې د علمی کتابونو ادبی کتابونو نور برخو کتابونو کمی احساسیږي. دوه دلیل دی، یو دا چې د دې لپاره داسې یو سیستم نسته چې دغه کتابونه کم ځایو کې چې چاپېږي، اکاډمیک مرکزونو کې یا خپرندوی ټولنې چاپوي یا فرهنګي ټولنې چاپوي، تر هغو پورې ور ورسوي. او دوهم داسې چې په هغه سیمو کې د فرهنګي هڅو کمرنګي دا ښیي چې په سیمه کې یا ولایت کې یا ولسوالیو کې د پښتو کتابونو تشه احساسیږي. اصلا په افغانستان کې د عامه کتابتونونو څخه ګټه اخیستل او د ځوانانو ورتګ دقیقا ډېر رواج نه لري. د دې لپاره باید پالیسي جوړه سي، د دې لپاره باید د حکومت په سطحه داسې پالیسي جوړه سي چې تبلیغات وسي، سیالۍ جوړې سي، د هغه لپاره ډالۍ جوړې سي، ځوانان وهڅېږي کتاب لوستلو ته، تر څو په دغه برخه کې دوی مطالعې وکړي او معلومات ترلاسه کړي او دغه د مطالعې فرهنګ چې دی نور هم هڅي. یو بل لامل د ټولنیزو رسنیو شتون دی، لکه فیسبوک دی، ټویټر دی، او نور ډېری ځوانان په دغه باندې بوخت دي. او یا هم داسې چې پی ډي اف کتابتونونه آنلاین جوړ سي، په فیسبوک کې یو موضوع یا یو مطلب یو کتاب راخیسته کېږي، هغه خپرېږي، تر څو دا چې ځوان په فیسبوک کې مصروف دی یا په ټویټر کې مصروف دی، د ځوان لپاره باید پلان فیسبوک ته داخل سي، د مطالعې مواد فیسبوک ته داخل سي، ټویټر ته داخل سي، تر څو هورې دی وکولی سي چې د کتاب لوستلو یا د مطلب لوستلو سره عادت سي، او په دغه برخه کې معلومات ترلاسه کړي، تجربې ترلاسه کړي، خپل علمي پانګه لوړ کړي او یا د نورو سره شریک کړي.
د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شریف الله دوست.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وړاندې د کیسو په اړه بحث لرو. دا به پکې واوري چې کیسه د حواسو او د نورو د ویناو په استناد څرنګه لیکو. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، شاعرې کائنات تنها دا شعر آزادی رادیو ادبي مجلې ته راستولی دی، له دوی څخه اورو.
غزل چی لحالات لرم وی رخف کیگم، لحالات لرم وی رخف کیگم، زل زان پتا ڈی رخف کیگم، کہ دنیا میں ہی روی پروا میں نشتا، کہ دنیا میں ہی روی پروا میں نشتا، خلتا کشو مہیرا خف کیگم، جون ہر یو راز میں تا سر خوندی دے، چی نکڑی را برسی رخف کیگم، یو زل خا مخاد دوی لقص تراشا، خلق خان دی چار چا پیر خپکیگم، لدی زال مرغی وال و تل لاری، او زها غسیم گیر خپکیگم، دا یارم بد بیا کم وقت پکار شی، شی پتاش سخت تیر خپکیگم، کائنات خپل وڑکوال مرایات شی، زچی وینم تالا و بیر خپکیگم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د کیسو پاړه بحث ته مخه کو. د دې بحث لپاره مې د افغانستان د سیدو لیکوالو ته بلنه ورکړې ده چې هر یوې ګڼې کیسې لیکلې دي. یو ډاکټر محب زخم دی چې تر اوسه درې ناولونه، دوی د لنډو کیسو ټولګې، د ماشومانو لپاره څو ناولونه، د ماشومانو لپاره د لنډو کیسو کتابونه او د لنډو کیسو پر نقد یو شمیر مقالې چاپ شوې دي. بل میلمه مو سولمل شینواره دی چې په پرله پسې ډول د لنډو کیسو کتابونه په تیرو څو کلونو کې چاپ شوې دي. تر اوسه یې د لنډو کیسو اته ټولګې چاپ شوې او یو مجموعه یې هم په دې ورځو کې چاپېږي. لومړی به سولمل صاحب له تاسو واورم، کیسه څرنګه لیکئ؟
په سوجې پسې ګرځي که بله لار تعقیبوي؟
سوجې پسې نه ګرځم، زه معمولا خپله تجربه تاسو سره شریکوم. زه چا نن شاید د هغه یو خاص قصه واورم، یو عجیب و غریبه هم دا کیسه کیدای شي. منظور به دا نه دی چې هغه هماغه قصه قصه کوم، هغې نه یو شی ما ته یو څه راکاندي، یا یو پیښه وګورم، یا یو ایډیا واورم. نو مختلف شیان دي د کیسې لیکلو کې چې ما اړباسي چې کیسه ولیکم.
زغم صاحب، ستاسو تجربه د کیسې د لیکلو په برخه کې څه ده؟
زما تجربه هم دغسې ده چې معمولا د خپلې مفکورې د بیان لپاره زه کیسه جوړوم. یو فکر را سره وي او دغه فکر د بیان لپاره بیا پلاټ جوړوم او کرکټرونه او بیا هغه کیسه کوم. او کله کله داسې هم شوي دي لکه سونما صاحب چې وایي، مثلا یو تو کیسې مې داسې دي چې د واقعي پیښو یا د زما د ملګرو د واقعي خاطرو پر بنا لیکل شوي دي. البته توم نه هغه ده، خو بیا نور نو تخیل ورسره ګډ شوی دی، خو اصلي پیغام یا اصلي خبره هماغه خاطره کې وي.
زغم صاحب، یو شمیر کره کتونکي دا وایي چې هنرمند د کیسه لیکوال په شمول حواس لري او حواس په خپله په موضوعاتو پسې ځي، او هغه حواس یو موضوع جذبوي او هغه بیا په کیسه بدلی شي. دا تجربه تاسو کړې؟
ولې نه، خو خبر هم ده چې څه سړی په خپل ماحول کې ویني، درک کوي، هغه د ده په افکارو باندې اثر کوي. نو کله چې یو موضوع دومره اثر ور باندې وکړي چې دته د ویلو لپاره یو څه ورکړي، بیا د هغې نه وروسته کیسه جوړېدای شي.
سولمل صاحب، زغم صاحب باسره حس ته اشاره وکړه. کره کتونکي نور حواس هم ډېر مهم ګڼي، فرضاً شامه حس، کیدای شي په کیسه لیکوال باندې کیسه ولیکي، کیدای شي چې یو شی لمس کې کیسه په چا باندې ولیکي. ستاسو تجربه سره
ولدا د بوی حس خو منه دې تجربه کړی و، د لیدو حس مجبور کړی ما چې کیسه را مې لیکلې ده. دې کې شک نشته، و حواس کیدای شي، احساسات کیدای شي چې کیسه وزیږي، لیکوال اړ باسي چې کیسه پوری کړي.
زغم صاحب، ما د شامه حس ته اشاره وکړه. تر ډیره په شامه حس باندې چې کیسه لیکوال څه درک کوي، هغه له ماضي سره تړي، او خصوصا هغه کیسې چې نستالجا پکې پیاوړي وي، په دې حس وایي لیکل کیږي. یعنی تر ډیره پورې څرنګه؟
ولزه داسې تجربه نه لرم چې ما د شامه د حس په رابطه کومه سوژه ذهن ته راغلی وي او هغه مې کیسه کړې وي. خو البته دا اصل دی چې کله چې داستان لیکو مختلفو حواسو ته باید خطاب وکړو، اما دا چې خاص یو بوی د په ما باندې کیسه لیکلې وي، زه دغسې تجربه نه لرم.
تاسو دواړو زغم صاحب او سلمل صاحب ډېرې کیسې لیکلې دي، د پیل د وخت کیسې مو له وروستیو کیسو سره څه توپیر لري؟ زغم صاحب لومړی که له تاسو واورم.
ما خو چې کیسه لیکل پیل کړل، په هغه وخت کې مې د کیسې په تخنیکي اړخونو باندې مطالعه نه وه کړې. نو یو مخ آماتور وم، نو د تخنیکونو ته مې چندانې پام نه کاوه. ټول تمرکز مې هماغه روایت او اصلي پیغام ته و. خو وروسته چې بیا مې مطالعه وکړه او د کیسې تخنیکونو او باریکیو ته مې پام شو، مثلا د مکالمې په برخه کې، مثلا د لیدلوري په برخه کې، البته اوس هم چې ګورم د لیدلوري مسله زموږ د اکثرو آماتور لیکوالو لپاره نوې موضوع وي، خو اوس ګورم هغه زړې کیسې مې د لیدلوري په لحاظ ډېرې ستونزې نه لري، معمولي ستونزې لري. یعنی وروسته د دې نه چې په تخنیکونو پوه شوم او مطالعه مې کړه، اوس چې کیسه لیکم دغه تخنیکونو ته هم پام کوم.
یعنی زغم صاحب، ستاسو فرزند د لومړیو یوه کیسه او د اوس وخت یوه کیسه، داسې درې عمده فرق چې پکې راشي، درې عمده ټکي که چیرته بیان کړي.
والا د څه سخت ده
سخت ده
او یو مثلا دا و چې مثلا په مکالمه کې ډېر پام مې هغه ته نه و چې مثلا هر کرکټر خپلې خبرې باید ولري، د خبرو اندازې باید متفاوت وي، د دې د ژوند او د دوی د سویې د دوی د تجربې سره باید اړخ ولګي. اوس دغه شي ته ډېر پام کوم.
نو طبیعي خبره ده، نثر هم فرق کوي کنه څنګه ډاکټر صاحب؟
وو بالکل بالکل نثر خو ډېر فرق کوي. په فایل کې اوس زما یادېږي چې دیني کیسې مې نسبتا داسې ژورنالیستیک غوندې نثر و پکې، خو وروسته چې مې مطالعه وکړه د کیسو د تخنیکونو او په توپیرونو یې پوه شوم چې عادي نثر یا ژورنالیستیک نثر یا د مقالې نثر له کیسیز نثر سره کوم توپیرونه لري. اوس نو دغه فرق هم
د اندازې لمخې، مثلا مبتدی لیکوال چې کله شایسته تصویر پیدا کی هغه خامخا را اخلي او یا شایسته تصویر ترې اوښتسي، څرنګه د پیل کیسې او اوسنۍ کیسې مو د صحنې له پلوه او د تصویر له پلوه فرق نه لري؟
ولاند که زه درته وایم چې برخه نه پوهیم، یو رقم لاشعوري پوهه مې په دې برخه کې درلوده په هماغه اول سر کې. ما هغه کیسې چې په پیل به یې په توصیف و او دغه توصیف به هم ډېر اوږد شو دا مې نه خوښېده، او ما چې کیسې لیکلي دي هېڅکله مې په توصیف پیل کړی نه، او که په توصیف پیل شوی هم وي فقط یو درې څلور جملې به د توصیف، یعنی داسې ولاړ فایل مې نه خوښېده. او همدارنګه د کیسې په منځ کې او په نورو برخو کې داسې تعادل مې ساته، توازن د توصیف او د خلاصې او د مکالمې او د صحنې یو رقم لاشعوري پوهه ممکن په دې سره وه چې لنډې کیسې مې ډېرې لوستلې، ناولونه مې لوستل، نو بې له دې چې
سولمل صاحب د زغم صاحب خبرې چې مو واورېدې فکر کوم په مکالمې ډېر ټینګار و چې مکالمې له پیله تر اوسه پورې ډېره بدله شوې ده. ستاسو کیسې څرنګه له پیله تر اوسه ډېرې بدلې شوې او که لږ، او څه بدلون پکې راغلی؟
والله مکالمې خو زما خپله تجربه دا ده چې مکالمو کې زما کوم بدلون نه دی راغلی، او زه اصلا زما د کیسو یا زما د پر البته هغه برچسګی مکالمې دي، ځکه تصویرونه هم جوړوم په مکالمې باندې جوړوم، او زما په مکالمې کوشش کړی چې مکالمې ډېری طبیعي او ژبه یې عامه ژبه یې د البته کاراکترونو مطابق. نو زما په مکالمو کې زه البته زه داسې وایم چې کوم خاص تغییر د لومړۍ پایله تر اوسه پورې نه دی راغلی.
نو په څه برخه کې تغییر راغلی د لومړیو کیسو او د اوسنیو؟
تغییر خو په هغه په حساب راغلی دی کنه، چې کیسې هغه تصویرونه چې ما او د کیسې کوم پیژندنه چې ما سره وه، کوم تصور چې ما سره و د زما د پایلو کلونو، هغه یو متفاوت دی. اوس ما درته وویل چې مخکې به کیسو هغه سوژو پسې ګرځېدو، لکه تاسو چې وویل په ځنې اورېدو پسې به ګرځېدو، اما اوس کیسې داسې نه دي. اوس کیسې هغه د احساس کیسې دي، د ځنو ایډیالونو دي، د ځنو حالاتو دي.
سولمل صاحب، تاسو بیا موضوع ته اشاره کوي. زما تر ډېره پورې سوال دا و چې د کیسې چوکاټ کې څه تغییر راغلی له پیله تر اوسه؟
د کیسې چوکاټ کې ماته داسې خاص تغییر نه ښکاري.
کیسه لیکوال لکه بل هر هنرمند خپله هنري ځانګړی شخصیت لري. سولمل صاحب، فکر کوي چې ستاسو د لیکوالي له تجربو نوي کیسه لیکوال استفاده کولی شي؟
والله څه ووایم چې زما کیسې د نورو نظره خپل یو ځانګړتیا لري، او طبعاً دوی ته نام اغېزمن دي او استفاده ترې کولی شي.
ځانګړتیا وبخشي څه ځانګړتیا؟
ګوره، زما یو ځانګړتیا خپل او څو لږ ستونزمن سړی زه په دې باندې ما موضوعي کیسې لیکلي فرضاً په ښځو باندې د درې ټولګي زه لرم، که نه دوه ټولګي، او درې ما باندې هم کار کوم. فرضاً زه په یو موضوع چې هغه موسیقي د سندرغاړي په دې مې لاس کې سي لرم او دا مې یو ځانګړی ټولګه ده چې په شاید په څلورو میاشتو یا پنځو میاشتو کې بشپړ شي. یوازې ناګا په موسیقۍ باندې سندرغاړو باندې ورزن زه اوس یو بل پایل مده هغه غواړم تاریخ کیسه کړم. تاریخ کیسه مې داغه نه ده څه ورته وایي د تاریخي اشخاصو نه ده. دا لومړی کیسه مې اوس په کارمل باندې لیکلې ده کنه. دغه نو
مطلب دا دی چې نوی کیسه لیکوال د موضوع له اړخه ستاسو کیسو ته توجه کولی شي. نو اوس بس خام صاحب نه واورس. خام صاحب تاسو په دې برخه کې څه نظر لري؟ ستاسو له دې تجربو چې د کیسې له درکه مو ترلاسه کړې ده او د کیسه لیکوالۍ له درکه څرنګه توضیح کولی شئ چې ځوان لیکوال څه استفاده ترې کولی شي؟
که اجازه وي یو ځل به بیرته لومړۍ پوښتنې ته ورشم چې تاسو د موضوع او د سوژې د موندلو خبره وکړه کنه. ما وویل چې په حواسو باندې چې څه درک کوو دا کله کله دومره ژور اثر راباندې کوي چې کیسه راباندې لیکي. یو مثال به یې وایم. یوه شپه په مزار شریف کې وانګړ کې پراتو ګرمي وه نو ناوخته شپه وه. شپه هم داسې تیاره وه. د کوڅې نه یو ناشنا غږونه راتلل. یو دم مې په ذهن کې داسې ویره پیدا شوه چې هسې نه چې غله راولویږي کور ته مو. همدې حس یوه کیسه را باندې ولیکله. جنایي کیسه ده د کاناډا په لاره په دویمه ټولګه کې مې چاپ شوې ده. نو د هدف مې چې د حواسو و
یعنی یو بل حس تمه مو وخت یعنی یو بل حس تمه مو اشاره وکړه. سامیا حس ته یو شامه حس مو لاس سره نه دی منلی.
البته کله کله درونی حس ممکن د باندې هیڅ هم نه وي کنه. په خیال کې یو څه احساس یې یو درونی حس د ویرې احساس مثلا د کرکې احساس د خفګان احساس دم تو سړی باندې کله کله کیسه لیکلی شي. او پاتې شو د خاصې تجربې په برخه کې. زما په نظر زما په کیسو کې دوه شیان خاص دي. خصوصا هغه کیسې مې چې د ماشومانو لپاره لیکلې دي. یو دا چې څنګه معلومات په کیسو کې داسې راوړلی شو چې هم هغه معلومات انتقال شي او هم تلوسه وساتل شي. مثلا د زما یو ناول دی جادوی سفرونه. د افغانستان د مختلفو سیمو جغرافیا، فرهنګ، تاریخ، شخصیتونه، دود دستور دا شان پکې معرفي شوي دي. اما اکثرو ماشومانو زلمکیو چې د کتاب لوستی دی چې پوښتنه مې کړې ده ډېر ښه فیډبک یې راکړې دی. کیسه یې ډېره خوښه شوې ده. ناول یې خوښ شوی دی. نو زه فکر کوم چې دغه تجربه زموږ په ادبیاتو کې ډېره نشته. او بله ده چې ساینسي مفاهیمونه څنګه کیسه جوړولی شو. مثلا یوه کیسه مې ده ځیرک الوتی. دا هم د زلمکیو دپاره کیسه ده چې د الوتنې د میکانیزم ساینسي مفاهیم په کیسه کې داسې راوړل شوی دي چې اصلاً لوستونکی فکر نه کوي چې دغه معلومات ساینسي معلومات دي. نو فکر کوم چې
د ساینسي مفاهیمو ته تاسو اشاره وکړه. فکر نه کوي چې ستاسو تحصیل چې طب مو لوستی دی په دې برخه کې شاید له تاسو سره مرسته کړې وي او یو چا که طب نه وي لوستی ممکن په دې برخه کې ډېر برلاسه نه شي او یا ستاسو لاره تعقیب نه کړي که څرنګه؟
نه هغه خو د ساینس هغه ابتدایي مفاهیم دي. معلومدار
حتی که ابتدایي هم ستاسو ذهن یو ډول له ساینس سره هغه دی یعنی آشنا دی ډېر فکر نه کوي؟
والا ممکن دا خبره وي خو زه فکر کوم چې دغه ابتدایي د ساینس اساساتو باندې خو هر څوک پوهېږي. هر چا چې مکتب ویلی وي خامخا په د ساینس په اساساتو اساسي مفاهیمو
او بخشی په دې برخه کې بل سولمل صاحب پوښتنه وکړه. سولمل صاحب څرنګه دغه ساینسي مفاهیم چې تاسو ورسره آشنا نه یاست ممکن د چکسې ته راکش کړئ؟
ابتدائی
لکه سرگه چې ډاکټر صاحب څنګه وای
نو ابتدائی دا دی پورې لري چې کوته او هغه کې صورت دی جغرافي او یا فرزند ریاضی او مالم تشریکی تبن هغه خپل د دغه پوهه باید در سره یا مفاهیم سره آشنا یا مضمون سره باید آشنایی ولري دا طبیعي ده.
د دې بحث په وروستیو کې کدی ته راشو چې سلیم صاحب نقد تاسو ته د کیسې لیکلو په برخه کې څه در زده کړي دي؟ یعنی فکر کوي چې نقد ستاسو کیسې صحیح لیکلي دي؟
یو نقد عمومي د بل چا په کیسو معنی کنه، او یو نقد چې فرضاً ستاسو په کیسه معنی څوک کوي. زه خپل د نقد نه ډېر اغېزمن یم، ولو که هغه نقد ځینې نقدونه چې هغه سړی د نقد صلاحیت ولري او حتی کس چې صلاحیت یې مونه لري په لومړي سر کې هغه لږ سړي ته سخت کاری، خو زما په نظر باندې هماغه سړی چې د نقد صلاحیتونه مونه لري، یعنی په یوه داسې خبر کوي چې هغه د ډېر مقتدر ناقد نه پاتې، نو نقد په کیسو کې زه خپله تجربه مانی، یعنی ما د نقد نه ډېر خدمت شوی، ما کیسه یې راته ښه کړې ده.
زغم صاحب، تاسو خپله هم نقدي تجربه لري، مقالې مو لیکلي دي د کیسو د نقد په برخه کې، لیکن د نورو لیکوالو د نورو نقادانو له نقد نه مو هم استفاده کړې ده په خپلو کیسو کې؟
ولې نه، ما چې د کیسو په باریکیو ځان پویاوری دی او تخنیکونه مې زده کړي دي، دا هم د همدغو مقالو برکت دی. مثلا د استاد غزنفر مقالې ما د لیدلوري په باره کې، د صحنې مکالمې او د خلاصې په باره کې معلومات اول ځل د استاد غزنفر په مقالو کې ولوستل، یا همدارنګه د ایمل پسرلی کتابونه چې د کیسو کیسې او د نړیوالو کیسې کیسې، دا دوړو کتابونو د کیسو داسې باریکۍ او ته زما پام ور اړولی دی چې پخوا مې خصوصا په اول سر کې مې چندانې ورته پام نه و. همدارنګه د نورو نقادانو چې د چا په اثر باندې نقد کړی دی، داسې ځینې باریکۍ را خیلی دیشه په توجه سره کیسې خپل کېږي، خصوصا د کیسې نثر او تخنیکی اړخونه ورسره ډېر ښه کېږي.
سولمل صاحب، کنه یو کیسه لیکوال وته چې کیسې لیکي، دوه وړاندیز کوي څه بوي؟
ډېر مهم وړاندیز دا دی چې نوی لیکوال باید ښه کیسه لیکوال وپېژني، دا یو ډېر، او هغه یې ولولي. دوهمه خبره نقد، زه د خپل تجربې نه کوم، زه خپل د کیسې تیوري کا سم نه دومره نه غږ نه کی کوم، راوې ما زما غږ باید شای شل پیسد، مګر د نقد نه، د نقد نه یا زما څه تور نقد یا د بل چا نقد کړي، لا غې نه اتیا پیسد زما غږ. نو نور تمام مشوره ده چې دا دوه خبرې، یو خلی کوال ولبلی هغه که خپل دی او که دنیا دی، او دا نه یوازې د دوی د کیسې ذوق روزي، بلکې د تیوریکو اثرونه د خو کیسو خو کیسې لوستلې لا ډېر خو کیسې لیکنې او د کیسې لیکنې مهارت یې قوي کوي.
مننه سلیمان صاحب. اسلام صاحب، که ستاسو دولار شوونی ځوانو کیسې لیکوالو ته واورو،
زما په نظر د سلیمان صاحب سپارښتنې ډېرې مهمې دي، او د دې تر څنګ دوه نورې خبرې، یوه دا چې هر څوک باید له ځان سره او له خپل هنر سره ژمن واوسي، د چا د خوشحالولو یا خفه کولو دپاره د څه ونه لیکي، دا یوه خبره. او بله خبره چې خپله لاره دې په خپله پیدا کړي. سمه ده، مثلا د استاد شپون نثر ډېر عالي نثر دی، مګر که زه وغواړم چې دوستان شپون غوندې نثر ولیکم، هغه چې به یې ونه لیکم خو خپل لار بم را نه پاتې وي. یا مثلا د احمدی صاحب ډیر عالی نثر دی، د داستانونو یا تخنیکونه ډیر عالی دي. خو که ځوانان غواړي چې د احمدی صاحب غوندې کیسې ولیکي، زه فکر کوم چې دا به خپل هغه یعنی هر لیکوال په خپله لاره باید پیدا کړي.
ډاکټر صاحب زغم ستاسو همدا خبره د نړۍ د مشهورو نقادانو لاغه خبرې سره ورته ده چې وایي هنرمن باید خپل پل پریږدي، د بل په پل باندې پښه کینشتي. مننه له تاسو دواړو چې په دې بحث کې مو سره برخه واخیسته. کور ودم
تر بلې خبرونې زحمت چې بر اجازه غواړم. خدای مو مل.